هركلة
راشا.
پنامه د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګل بن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان د هر کله راشه د ګل بن خيستا ګلان او زړه رانګ دې ملګرو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم ملګری
علی اصغر آبیدی
لمینه او اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه او نیکی هله عمر خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشاله پجامو پړ خپل پروګرام او ردو ته به ناست یاست د مهربان او رحیم خدای باندې او چې یو ځل بیا تاسو سره د خبرو کولو او د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړ.
بالکل ډیر ګرانو مینوالو د ګلبن دوستانو زما له خوا هم سلامونه او نیکی هله ومنه. امید لرو چې آرام ژوند به ولرئ او د خپل ځان او ګیر چاپیره خلکو خیال به هم ساتئ. قدرمنو دوستانو یو ځل بیا ستاسو په خپل پروګرام کې ستاسو خوږو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره حاضر سویو. په غږیزو پیغامونو کې نن در سره د خیبر پښتونخوا صوبې له هنګو ښار زموږ قدرمن او محترم ورور ښاغلی محمد هادی بنگش صاحب شامل سوی دی. خوس یې ولند د مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
تاسو په خپل پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی کو ډیر ډیر مننه بده جنه. زمونږ قدرمند ملګری حبیب حسین توری مونږ سره د حضرت امام مهدی اجل الله فرجه شریف په ارتباط د عرفانی شاعر میر انور شاه سره د یو ډیر زړه پورې کلام شریک کړي نو که خوښ دی وړاندې به کوم ملګری.
بالکل
عنوان دی جمال امام مهدی. وایي چې که دوستی د مصطفی لره منظور د مهدی جمال به وګوره حضور مرتضی امام اول آخر مهدی دی څه پیدا امام لا سر دی څه لا نورا پر جد به تمامی اکثر پیدا شي خلق لوی بواړه هسک کلا قبور شهیدان د کربلا به کل موجود وی انتقام به اخستی شي لا مغروره که ته په ډیر جفا ظلم شهید کړي اوس هوس عشرت مزه کا مشکوره د حبیب مظاهر او استقبال تا ملائکو پوز به راشی لا هورا پیام د مهدی پاک ظلم بنوي پیام د مهدی پاک ظلم به نوي هر مؤمن جبین جلوه کوي دا نورا وی گوشه گوشه به هر یو امیر عمراوی محبت د زب القربا دوستی مشهوره و سامری سانی فرعون به عاجل وی شرمنده حیران به ډیر وی به دستور نواسب مشرک به پاتې چره نوی دا خبره په آیات حدیث مشهوره او غازیانو ته به حکم د مولا شی گردنونه به واهی په تیرا تورا یا علی ادرک نیتام فریاد رشی یا علی ادرکنی تم فریاد رشوه میر انور کا منور کړي په حضور یا علی ادرکنی تم فریاد رشوه میر انور کا منور کړي په حضور کا دوستی د مصطفی لره منظور.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ډیر ډیر مننه د محترم حبیب حسین توری صاحب. انشاءالله چې دغه ملګرتیا به را سره جاری ساتي او بنګر صاحب ډیر خوندور او ښه شعر موږ ته رالېږلی. همدارنګه زموږ یو بل محترم او قدرمن ملګری انجینر محمد ناصر بنګش صاحب د خیبر پښتونخوا له کوات ښار څخه موږ ته د حمزه بابا یو ډیر ښکلی کلام راستولی دی او د حمزه بابا له خولې وایي چې
څه وایي؟
د هغه سترګو پښتنو خبرې څنګه درنې وي د درنو خبرې
او کنه
زاهده پرېږده د تسپو خبرې کوي ماحول د زولنو خبرې
او کنه
دا ستړی ژوند دې مبارک شه مینې زده چې آشنا کړې په لیمو خبرې درنه بوا نه وړمه پوه شوې که نه درته مې وکړې په پښتو
خبرې
د تندی ګونځې دې مغول خو نه دي چې کوي نن د تاترو خبرې دا بژېدلی هوسۍ سترګې داستا وکړې ناڅاپه د زمرو خبرې د حمزه زړه ته د لاسا ورکوه دا د ارمانه د ظلمو خبرې
ډېر ښه وایي دا ستړی ژوند دی مبارک شه مینې
زده چې آشنا کړې په لیمو خبرې
یاره ډېر زبردست او ښکلې غزل یې انتخاب کړی او ګران او قدردان انجینیر ناصر بنګش صاحب کور ودان سر وړی او بریالی دی غواړو له پاک پروردګاره انشاءالله چې خپله دغه ملګرتیا به راسره جاری ساتي خان او عبدالجی جانا یو زمونږ محترم او قدرمن د اهل بیت مین شاعر او لیکوال رور محمد رحیم صاحب د کریمه اهل بیت بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د ملکوتی رحلت پاړه د خپل ارادت او عقیدت ګل نمو سره شریک کړي او چې د ربیع ثانی لسمه نیټه د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها وفات د نړۍ ټولو مسلمانانو خصوصا تاسو ته تسلیت وایم چې مونږ هم خپل د غورور او ټولو مینوالو ته د دغه عظیمې هستې د رحلت تسلیت ونایګو او که خوښه دې ورزو د دې ګران شعر ته وایي چې اے بی بی اے بی بی با فضیلت واخلا سلام یہ چراغ د ہدایت واخلا سلام ستا روزہ د لکشما پقم خار کے پتنگان کڑی پر رغبت واخلا سلام ستا د علم لا چراغ ہسے تاویگی ستا د علم لا چراغ ہسے تاویگی تشنگان د علمیت واخلا سلام سترگی نم شوی در پسی بی بی معصومه سترگی نم شوی در پسی بی بی معصومه کلا تاکلو رحلت واخلا سلام وی ز رحیم یما آسی در تسوالیم ز رحیم یما آسی در تسوالیم کلا نصیب می شفاعت واخلا سلام اے بی بی با فضیلت واخلا سلام یہ چراغ د ہدایت واخلا سلام
بالکل سترګې نمشوی در پسې بی بی معصومه کله تا کړلو رحلت واخلا سلام ډیر په زړه پورې ډیر له محتوا ډک کور ودان د محمد رحیم صاحب او استاد هم کور ودان چې دومره په ښکلې او په جذباتو ډک دی دا شعر
څنګه خوښه نه سي ولنډه دمه مو کو بیا را شو خپل غږیز پیغام ته
بالکل
یوزر بیا مو په خپل پروګرام کې هرکلی کوو او ابي جان لکه څنګه چې ژمنه مکړی و نن غږیز پیغام کې مونږ سره ډیر محترم او قدردان ملګری د خیبر پختونخوا لاخیره از هنګو سیم محمد هادی بنګ شامل شوی نو که خوخه دی دا پیغام وورو
بالکل
بسم الله الرحمن الرحیم د موټول پختونو هیواد د هر کله راشه پروگرام په وسطت باندې سلامونه خبرول غواړم مونږ په هر کله راشه پروگرام ډیر خوښو او ما سره ملګری دی چیرمن صاحب وجید علی محب علی محمد حنیف محمد علی ګل یوسف واجد علی او زه په خپل هادی بنگش خبرې کوم هنګونه مو هر کله راشه پروګرام په وساتت سره یو پیغام ورکول غواړو. پیغام دا دی چې د مونږ پښتنو هیواد کې د ښځو په تعلیم باندې توجه ډېره کمه ده. اگر چې د اسلام کې د تعلیم ډېر زیات زور ورکړی شوی دی، قرآن مجید کې هم الله تعالی همدا شانته حکم کړی دی، لکه کم شانته حکم په منځ د پاره دی یا حج د پاره دی. خو نه پوهېږم چې بدقسمتی سره پښتون خو ډېر ښکلی او ډېر ښه شانته مسلمان دی او نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې د مسلمان شوی و، خو چې کله د زنانو تعلیم خبره راشي بیا دې کې د پښتنو سوچ لږ بدل ښکار شي. نو په کتابونو کې لیکي چې نبی صلی الله علیه وسلم بی بی حفصه د پره هغې زمانه کې یو ښځه وه چې هغه تعلیم یافته وه، نو هغه یې نیولې وه ورته چې د ما زوجه ته تعلیم تاسو ورکې. نو لکه څرنګه د ښځه او نر خو د ګاډي پایې دي مخکې او وروستي پایې دي کې پایې کې خو که یو پیام هم پایدار نه وي نو هغه بیا صحیح ګاډی کار نه کوي. نو مونږ سره مشکل دا دی چې مونږ اکثر د مونږ چې جلکې دي هغه انپړی پاتې شي، او همدغه وجه دی چې مونږ ترقی خو ډیره مشکله ده، په دنیا په ترقی روانه ده او مونږ په ریورس روان یو. نو څونه د پښتنو هیواد مشران دي په کار دي چې په دې حق لا غور او فکر دو کی او د زنانو تعلیم باندې ډیر زیات زور وکړل شي. همدغه د ترقی راز دی چې کله د مومن دی تعلیم یافته وي، باشعوره وي، نو لازمی خبره ده چې هغه ماشومانو به ډیر ښه تربیت کیږي. مونږ په خپل معاشري کې کسو کچیرې 15 ماشومان مخ ته ودرای، نو زه په خپل دې خبره کې ډیر زیات فرق وشم چې د دې فلام ماشوم مور څه کومه تعلیم یافته دی او د فلام ماشوم مور تعلیم یافته نه دی. نو چې کله دوره فرق لري نو ولې نه زمونږ د خپل زنانو تعلیم باندې ډیر زیات توجه ورکو. اور مزید برا بیا به زه ته ووایم چې د زنانو تعلیم ترقی ضامن دی. ډیر ډیر شکریہ، خدا حافظ.
له محمد هادی بنگش څخه په منن سره اوس راځو امر الدین اختری صاحب ته چې موږ سره یو شعر شریک کړی دی. جمیل وروره، دا شعر به اوریدونکو سره شریک کړو، ستا څنګه خوښه ده؟
بخي مخه ده. عنوان یې ګوره جالب عنوان دی کنه.
ها، عنوان یې څه دی؟
نو څه وی؟ فرقواریت نظم دی کنه. نو څه وی؟
ها، وای ته د یو بنده بنده سوې، زه د بل بنده بنده سوم. ته نن ما ته سره لمبه سوې، زه نن تا ته سره لمبه سوم. وای بندګي د رب په کار ده، ته د چا او زه د چا یم. ته د یو فرقې ملګری، زه د بلې لپه خوا یم. لا تفرقو رب وای یو الله ته په سجده سوې، یا ولاته په سجده سوم. د کافرو دا کوشش دی چې موږ خپله کښې یو نسو، د هغوی په شرارت هم د یو بل د لاسه مړه سو. د یو بل په اشارو موږ په ما باندې بڼه شوی، او زه تا باندې بڼه شوم. علم مانه عمل غواړي، زما علم تجارت سو. څه پټوم څه ښکاره کومه، څه د بل مخالفت سو. د شهرت دولت د پاره، ته نن ما ته په غوسه شوې، او زه تا ته په غوسه سوم. دا چې دواړه توبګار سو خپل الله ځان ناراضي کړو، شریعت د محمد باندې خپل زندگی کړو، یو کامیاب فقیر حسین ک الله ته په توبه سو، ک الله ته په توبه سوم.
ډیر ښه، ته د یو بنده بنده شوې، زه د بل بنده بنده شوم. ته نن مات سره لمبه شوې او زه تا ته سره لمبه شوم. ډیر ښه شعر وو حقیقتا چې د خپل زړه احساساتی بیان کړي وو، نه صرف د خپل زړه بلکې د ټولو مسلمانانو احساسات وو. ابید جان، تاسو ته پته ده چې نن سبا د اسلام دښمنان له دغه د تفرقې اچولو نه یو ابزاري استفاده کوي. له بده مرغه رسندوی مور سره دي او امکانات هم شته ورسره، او له بده مرغه مونږ هم ځینې خلک بیا دا استعمار په دسیسې کې راشي او وغولېږي او داسې یو نیم حرکت وکړي، یو نیمه خبره وکړي چې د نورو مسلمانانو زړونه پرې آزار شي. ځینې داسې اعمال هم موګورو چې حقیقتا چې یو مسلمان د پاره چې د اسلام او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی دی، نه دی پکار چې وشي. ځکه تاسو به پام کړی ابید جانه چې مونږه قرآن یو دی، کتاب مې یو دی، رسول مې یو دی، اهل بیت مې یو دی، دا ټول شوینه مو مشترکات لرو. خو هغه چا خبره چې ذهن کې د چا لغو څه مشکلات وي، خو تر وي بیا ځینو مسلو ته پام نه کوي او د استعمار دسیسو کې بیا راځي. نو د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق په هیله ملګری مم اشاره کوي، وخت سره نور نشته. نو که غواړې دلته به خپل یارانو اجازه وغواړو.
ښه جمیل وروره، په اتحاد باندې خو ډېرې خبرې کول په کار دي، خو لکه څرنګه چې تاسو وویل وخت په ختمېدو دی، او موږ هم خپل ګران اورېدونکي په مطال خدای سپارو.